سلامونه ستړي مشه دا ماسپخین دوه بجې دي زموږ د خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار به خبري خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د جرمني حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24مه په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړونده 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د مرکز اړونده څانګې تړل شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیعهګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. د جرمني استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړونده څانګې د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د یهود او اسرائیلو ضد چلندونو ته وده ورکول کېده. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني د حکومت تر څار لاندې فعالیت کوه او له دې وړاندې هم په ورته تورونو باندې د پولیسو لخوا پتاټل شوی وه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد یاسف دورانی ویلي پاکستان په افغانستان کې له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پلوه مسایل چرایت غواړي څو خپل هیواد ته د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابره شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي دورانی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په یوه ګردي میز کې د خبرو پر مهال له ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لالوی کمشنری یونیسیار څخه وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بایزت ستنېدو لپاره لازمه ستراتیژي جوړه کړي. پاکستان د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته د هغو افغانانو جبري ستنول پیل کړي چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتباره پاسپورت بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای 24 په بخنه سره د جولای 23مه په خپلې تازه ارزونې کې ویلي پخوا افغان پاسپورت لرونکو وشته هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شو، خو په تېرو شپږو میاشتو کې دا شمېر شپږویشتو ته راښکته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت یاد شوی چې وګړي کولی شي یو سل 15 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او اسپانیا له سنگاپور وروسته هغه هیوادونه دي چې وګړي 192 هیوادونو ته له ویزو پرته سفر کولی شي. هنلی پاسپورت انډیکس یوه نړیواله موسسه ده چې د پاسپورټونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې د یو هیواد وګړي ورته پرته له ویزې سفر کولی شي. په ایتوپیا کې زمکي خوېدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمېر 298 ته ورسېده. چارواکي وایي ښایي د وژل شوو ټپیانو شمېر زیات شي. د یکشنبې په شپه د ایتوپیا په ګوفا سیمه کې له سختو بارانونو وروسته زمکه وخوېده شو، ډېر شمېر خلک یې لاندې کړل. د چارواکو په خبره د دوشنبې په ورځ مرګ شوب له هغه وخت لا لوړه شوه چې د مرستو لپاره ټول شوي کسان زمکې لاندې کړل. په ګوفا کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي موږ له هم له سیمې جسدونه ترلاسه کوو. له سیمې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک په لاسونو خټې لرې کوي او جسدونه راباسي. او پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. سیمه ییزو چارواکو نن د جولای 24مه ویلي د ایزو مایل پر دانیو بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوې جوړې شوې دي. د چارواکو په خبره د خرسون په سیمه کې 1.5 کلنه ښځه وژل شوې ده. بل پلو د خارکیف خاروال په خپل ټلګرام ویلي په دې ښار کې توغندیزو بریدونو یو ملکي وګړی وژلی. د اوکراین په جنوب کې د اودیسیا والي وایي د روسیې بمونو الوتکو د ایزو مایل پر دانیو بندر چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر دی بریدونه کړي دي چې 3 کسان پکې ټپیان شوي او د دې بندر زیربناوې ویجاړې کړې دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام کې مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د طالبانو حکومت د تیر یک شنبه پورز د کانکور پایل اعلان کړي. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د معلوماتو لمخي په سګنی کانکور کې شاوخوا 100,000 زده کوونکو ګډون کړی و چې له ډلې څخه باندې 35,000 کسان دولتي او خصوصي پانتونونو کې بلا بلو پانځه او ته بریالي شوي دي. تدریم کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې د ګډون اجازه نه تر لاسه کوي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. لدې سربیره هغوی چې په کانکور ازموینه کې بریالي شوي، له دوی پوښتو چې دوی دا کانکور څنګه تیر کړو، همدارنګه څومره هیله مند دي چې کله دوی پوهنتون ته ځي وبه کولی شي په هغه اندازه چې دوی هیله لري او دوی هیله مند دي د افغانستان په پوهنتونونو کې داسې کوم ظرفیت شته، سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې ډیرو استادان د پوهنتون له افغانستان نه ووتل، بیا هم په کافي اندازه ظرفیت وي چې وکولی شي دغه نو بریالي شو زده کوونکو ته تدریس وکړي که نه. له دې سربیره هغه کسان چې بې نتیجې شوي دي، دوی څومره د دې چانس لري چې حرفوي زده کړو ته مخه کړي، او همدارنګه څومره لیوالتیا په ځوانانو کې شته ده چې دوی لاړ شي حرفوي زده کړې وکړي. له دې سربیره هغه کسان چې بې نتیجې دي، په خصوصي پوهنتونونو کې ورته د نوملیکنې چانس څومره برابرېږي، او دولت ورسره څومره مرسته کوي چې د دوی د فیسونو یوه برخه ورکړي. نن به په دې مسایلو خبرې وکړو. له دې سربیره به هغه زده کوونکي هم راسره وي چې په کانکور کې پرلپسې کلونو کې له ګډونه منع کړای شوي ده، او که چیرته دوی ګډون کړی وای د دوی په خبره باندې، نو کېدای شي د پانتون په دویم ټولګي کې به دوی وای. د دوی هیلې او خبرې به هم راواخلو، دا به هم له دوی واورو. اوریدونکو که چیرته وخت په پروګرام کې و، ساسي او دوه درې پیغامونه او تماسونه به هم راواخلو. په خبرونه کې راسره میلمانه شته دي د کابل پانتون پخوانی استاد عبیدالله وردک، د ننګرهار پانتون د حقوق او سیاسي علومو ته بریالی شوی سمسور اسد، د شیخ زید پانتون ته پوهنځي ته بریالی شوی سمی الله مومند، او له کانکوره پات زده کوونکي شابانه نوري سره په پروګرام کې. تاسو ټول قدرمند ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې به استاد عبیدالله وردک ته ورشو. وردک سره تاسو پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. که تاسو په پیل کې د کانکور په دغه ازموینه چې پایلې تیر یک شنبه اعلان شوې لنډ راته وایست، دا د نورو کلونو پرتله که څه هم د طالبانو له راتګ وروسته یو نسبتا ښه کال و، چې تیر کال له دې نه کم زده کوونکو کانکور کې ګډون کړی و، سږ کال شمیر نسبتا ښه و، خو د نورو د جمهوریت کلونو پرتله باندې بیا هم د دې زده کوونکو شمیر کم و. د کانکور دغه پروسې په اړه راته وایاست، د پایلو د اعلان په اړه راته وایاست چې دغه پروسه ستاسو په باندې څومره شفافه، او هغه کسانو چې زحمت ویستی واقعا دوی توانیدلی دي چې خپلو رشتو ته ورسیږي او که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او درنښت تاسو ته او پخرانکی زوانان او تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. د کانکور ازموینه په حقیقت کې که چېرته موږ په دوه برخو باندې وویشو، یو خپله د کانکور ازموینې سر ته رسېدل دي چې څنګه واخیستل شوله، آیا هغه بشپړ شفافیت موجود و او که نه، یعنی عملیاتي برخه ده، او یو خپله د کانکور ازموینې هغه فلسفه ته راشو چې آیا دغه ازموینه یوه مناسبه ازموینه ده او که نه. نو په لومړي قدم کې بیا هم زه سخت کال چکم زوانان بریالی شوی دی، اوگوی طولو تا مبارکی وایم، او دا چه خواهین دیل اپ کانکور از موینی او پتولو که لازدک رو نشوی نو داغا دی تور دوره او داغا ظلم دی الله پا کارتون رزر چکی گی پای تا ورسوی. پتولو که دی کانکور از موینی لپت برغا لفلسفی ارخا یا اساسی چکم دی حقا دی استعدادونو د جذب لپاره یو مناسب ازموینه نه ده. کوم یو کوون کای چې هغه په ورشته کې هیڅ علاقه نه لري، هغه د ته مجبور وو چې هغه برخه ته ولاړ شي او خپل زده کړې هلته پیل کړي. کله چې د کانکور ازموینه تر سره کیږي، موږ په ځای د دوی یو شاګرد یو زده کوونکی د هغه په خپل رشته کې آماده کړو، په خپل کوم رشته چې غواړي ترې ازموینه واخلو، د هغه په ځای موږ ترې په دولس یا دیارلس ټولو مضامینو کې ازموینه اخلو. فرضاً یو شاګرد یا یو زده کوونکی چې غواړي حقوقو ته ولاړ شي، موږ لغونه د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي د دغه ټولو برخې ازموینه اخلو. په داسې حال کې چې بیا وروسته هغه له دغو مضمونونو څخه هیڅ بیا ډېره لږ ګټه اخلي، یا همداسې په نورو رشتو کې یو زده کوونکی غواړي چې انجینري پوهنځین ته ولاړ، خو په ټولنیزو علومو کې هم ازموینه اخلو. دا یې هغه منفي اړخ دی.
خو په ټوله کې استاد، دا هغه څه دی چې له تېر نه راپاتې دي، دا به یوازې طالبانو حکومت پورې نه وي.
طبعا دا ما تاسو ته یادونه وکړه چې د کانکور هغه اساس ده چې په ټوله نړۍ کې اوس ورو ورو له منځه تللی ده. په ټوله نړۍ کې تاسو ګورئ چې هلته ښوونځي له لسم ټولګي یا نهم ټولګي څخه وروسته رشته بندي کېږي. کوم شاګرد چې غواړي چې بیو یا ساینس برخې ته ولاړ شي هغه خپله برخه کې زده کړي کوي، کوم چې ټولنیز علومو خواته ولاړ شي هغه خپله برخه کې. یعنی دا موضوع یوازې د اوسنیو حاکمانو ته یا اوسني رژیم ته راجع نه ده، له تخنیکي اړخه په دې کې یو څه ستونزه شته ده چې ضرورت دې ته شته ده چې له مسلکي اړخه وتل شي او د دغې ازموینې په ځای باندې یو بل میکانیزم رامنځته شي. اما دا چې اوس سخت کال ازموینه څنګه واخیستل شوله او نتایج څنګه وو، له نیکه مرغه چې 2014 او 2015 کال وروسته د کانکور ازموینو په برخه کې یو ډېر ښه اساس کېښودل شو، سیستم رامنځته شو، هماغه سیستم اوس هم ادامه لري. شفافیت یې نسبتا ښه دی، په ځینو برخو کې اوس هم ستونزې شته. هغه ستونزې د پوښتنو د جوړولو په برخه کې دي، موږ د پوښتنو په برخه کې اوس هم ستونزې لرو. د ازموینه اخیستلو چې هلته کوم هغه چاپریال باید ورته جوړ شي، هغه متاسفانه ځایونه کې شرایط ورته هغسې برابر نه وي لکه څنګه چې باید ازموینه واخیستل شي. د ازموینه په برخه کې کافي اندازه به معلومات زده کوونکو ته مخکې له مخکې نه ورکول کېږي. د ازموینه پر مهال باندې چې کوم هغه فشار وي، هغه په صحیح شکل باندې موږ نه یو توانېدلی چې مدیریت یې کړو چې زده کوونکی ازموینه ښه شکل سره تېره کړي. تر ټولو نه مهمه دغه ده چې موږ زده کوونکو ته مخکې له مخکې نه داسې میکانیزم نه لرو چې هغوی ته یو څه زده کړه ورکړو چې تاسو کومه رشته او تر کومو شرایطو لاندې باید تعین کړئ. زده کوونکی یا د کورنۍ په خوښه باندې یا هم د ټولنې په خوښه باندې چې هغه معمول رواج څه شي، کومې پوهنځي دي، همغه لپاره کوشش کوي بې له دې نه چې وګوري چې آیا زه په دغه ځانګړې رشته کې استعداد لرم او که نه. دا په ټوله کې موږ د کانکور اداره یا د ازموین ادارې ته راګرځي چې باید ورته هڅه وکړي. او طبعا یو عمومی منفی ټکی چې ما اول هم یاد کړ هغه د نجونو نشتون دی چې متاسفانه در یو ډېره غټه نقصه ده. او د شمېر په حق باندې هم لکه تاسو چې یادونه وکړه چې کابل سل سره دی، دا شمېر یو څه کم ده، دومره یاد بنده وي ده کې د دینی علومو شاګردان هم شامل دي او متفرقه د تیرو کلونو شاگردان هم پکې شامل دي. نو تعداد نظر د جمهوریت وخت کم دی، رقابت به یو څه آسانه شوی وي، پوهنځیو ته به تلل یو څه آسانه وي. خو له بده مرغه د زده کوونکو شمېر په دې اندازه باندې کم شوی دی چې د شپې کانکور مزموینه چې وه هغه لغوه شوله. یعنی موږ د شپې پوهنتون لپاره دومره داوطلبان نه درلودل څخه په مختلف پوهنتونونه او څانګو کې ټولګي تشکیل شي. نو په دې خاطر باندې هغه لغوه شوې ده. هیله شته چې نفتای وکړو چې له دې وروسته د بل لپاره یا د بل سمستر لپاره د ازموینه بیا واخیستل شي.
خو وردک صاحب، دلته دا کوم شمېر چې بیا ورکړل شوی چې درې شپېته زره کسان توانېدلي چې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته بریالی شي، که چېرته بیا هغه شپې پانځه چې تاسو یادونه وکړه هغه پکې نه وي، د دې سل زره کسانو نه یوازې درې شپېته زره بریالی شوي اوسي، دا پاتې کسان پخوا څنګه توضیح کېدل او فکر کوي چې اوس به طالبان څنګه توضیح کوي؟ حرفوي زده کړو ته به لیږي، نیمالي ته به لیږي، خصوصي پوهنتونونو ته به په تخفیف ورکوي، څه حل لارې دې ته پخوا کتل کېدلې اوس فکر کوي څه حل لارې به طالبان لټوي؟
یو تفاوت چې له پخوا اوس ترمنځ دی هغه د زده کړو انګیزه وه چې مخکې هم دغه ستونزه وه. یعنی داسې نه وه چې 100% هر څه حل و. په اول خطب کې کوم زده کوونکي چې دوی ورته واجد شرایط لیکي او یا هم وایي چې دا د خصوصي پوهنتونونو ته معرفي شوي دي، نو ډیری وخت هغوی سکالرشیپ یا هم کوم تخفیف په نظر کې نه نیول کېږي او د هغوی د ویش لپاره هیڅ کوم واضح میکانیزم نشته دی. هر خصوصي پوهنتون کولی شي چې مختلفو څانګو کې زده کوونکي جذب کا، محصلین جذب کا، بې له دې نه چې هغه د کانکور نمرې په نظر کې ونیول شي. دا ستونزه مخکې هم وه او اوس لا ډېره شوې ده، ځکه اوس موږ له بعد مرغه کوم دارالمعلمینونه یا د ښوونکو د تربیې لپاره چې کوم مرکزونه وو هغه له منځه تللي دي. په ډېری ولایتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو یا د حرفوي زده کړو کوم انسټیتیونه چې وو هغه هم یا تړل شوي دي یا هم په ډېر بد وضعیت کې دي چې دا ټول هغه منفي نقطې دي. خو تر ټولو مهم څه چې دي هغه دا دي چې د زده کړو لپاره د انګیزې ایجاد ډېر مهم دی، چې هغه لپاره یو منظم میکانیزم باید جوړ شي تر څو زده کوونکي زده کړو لپاره کوشش وکړي، ولو که هغه په سکالرشیپ وي او یا هم په تخفیف باندې وي، هغه خصوصي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، د دولتي په شمول باندې. خو کوم واضح میکانیزم نشته دی چې هغه د ازموینې ادارې لخوا یا د لوړو زده کړو وزارت لخوا یا د اوسنیو چارواکو لخوا نه دي محصلین پوهنتونونو ته ور وپېژندل شي. هم هغه پخوانی سیستم به وي چې هر خصوصي پوهنتون به خپل ازموینه اخلي او کوم فیس چې ورته مشخص شوی دی هغه به له محصلینو نه اخیستل کېږي. تر اوسه پورې داسې کوم څه نشته دي چې زده کوونکي دې په تخفیف باندې کوم خصوصي پوهنتون ته وپېژندل
شي. وردک صاحب، وروسته بیا په دې اړه به خبرې وکړو چې دغه واجد شرایط ځینو کسانو چې موږ پر فیسبوک باندې پوسټ کړی و دوی پوښتنه کړې وه چې واجد شرایط یې موږ ته لیکلي دي او معلومه نه ده چې موږ به کوم پانځي ته ځو. په دې به وروسته نورې ډېرې خبرې وکړو. نور میلمنو ته به ورشو. سمسور اسد هم راسره وصل دی. ښاغلی اسد، تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته ووایاست چې اول د کانکور د نتیجې په اړه باندې راته ووایاست. چا درته وویل چې کانکور کې ننګرهار پوهنتون حقوقو پانځي ته کامیاب شوی؟ دا خبر دا زیرې در باندې چا وکړلو یا که خپله دې نتیجه چک کړه؟
لومړی سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته، کچا ټول ځوانانو ته مبارک وي. د دوی دغه وړه کامیابی زینو ته بستر وي. خو زمان باندې لومړی زیره مې یو ملګری و، د نږدې دوست مې ده چې د ننګرهار پوهنتون انجینري کې خپله زده کړې کوي. لومړی زنګ راته وکړ چې دغسې د ننګرهار پوهنتون حقوقو ته خپل انتخاب ته دې راغلی. نو ډېر داسې د خوشحالۍ احساس واقعا چې الفاظ مې نه ول چې زه پیا خوشحالی بیان کړم. خو ډېر یو خوندور احساس مې په هغه وخت کې ډېر یو خوندورې شېبې ولې.
او که په دې هم راته وایي ښاغلی سمسور، کانکور نه مخکې څومره امادګیری نیولې وه؟ څومره زحمت دې ویستلو؟ یوازې د زده کړې کولې، کانکور ته دې ځان اماده کولو که تر څنګ د کار هم کوه؟
د راتلونکو یو څو میاشتو نه مې د تېرو څو میاشتو نه مې کانکور لپاره درس شروع کړی او نور کوم کار یا کوم فشار په مانولو واضې درس و. ورځ کې مې 14 ساعته الا تر 12 ساعتو پورې، ځکه وخت را سره کم و. هغې نه مخکې زموږ مکتب درسونه دا و د تېرو څو میاشتو راهیسې مې بیا ورته درس او دا څو برابره کړل، ځکه داخلي وخت و. غوښتل مې چې یو خانې ته نتیجه او یو خوندوره ثمره وګورم.
که په دې هم راته وایي چې حقوق دې لومړی انتخاب و که نه دویم دریم انتخاب دی؟ و
حقوق مې لومړی انتخاب و.
او په څو نمرو د ننګرهار پوهنتون ته تللی؟
د ننګرهار پوهنتون ته په
250 تاسو را سره پاتې شئ. وره به شو زموږ بل میلمه سمیع الله مومند چې دوی د خوست پوهنتون، البته شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالي شوي دي. خیا دا غوی اړیکه پرې شوې ده، وروسته به راوخلو. له دغه کسانو چې دوی توانیدلې د کانکور کې بیلابیل پنځیو ته لار پیدا کړي، البته ټول ګډونوالې هلکان و، انجونو ته چانس نه ده ورکړل شوی. هغه نجلۍ چې دوی په کانکور کې د ګډون چانس ورته نه ده ورکړل شوی، خو واجد شرایط و، دوی باید توانیدلی وای چې سږ کال د کانکور ازموینه ورکړي. شبانه نوري را سره ده. اغلې نوري، تاسې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلې. فکر کوم چې دغه لنډوري اړیکه هم را سره نه ده وصل. هڅه وکړو چې هغوی په پروګرام کې وصل کړو. هغه لنډوري کې چرته وي هغوی ته به ورشو، خبرې به ورسره وکړو. لا هغوی به پښتو چې دوی د شل کانکور نه پاتې دي څه احساس لري، او هر کال چې ګوري چې الکان کولای شي کانکور کې ګډون وکړي، د خپل خوښې پانځي او ته کامیاب شي، خو دوی نشي کولای چې ګډون وکړي، دا ورته څومره ستونزمنده. اغلی نوري ته بروسه بور شو. سمیع الله مومند را سره دی. خغلی مومند، تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې خودی تاسو ته ډیر مبارک وي چې تاسو توانیدلی یاستی پانتون ته کامیاب شي. تب د څوم انتخاب و؟ د معلومه ده چې اتمن نمره انتخاب بده وي. څو نمرې دې اخیستې دي او یوازې دې کانکور ته امادګي نیوله که نه کار دې کولو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې دې تاسو ټولو همکارانو تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. او دې ما چې خپل د ټی پانځي کې و لومړی انتخاب و، او د ټی پانځي لپاره یعنی موږ هم د امادګي لوستلم. نور کار موږ نه درلود او تقریبا موږ درې سو درې بیس اشاریه څو نمرې وړې دي.
مومن صاحب ویل کېږي چې تاسو د کانکور تر ټولو کم عمره ګډونوال وئ چې دته پوهنځي ته بریالی شوي یاست. اوس د عمر څومره ده؟
زما عمر تقریبا زه دیارلس سوه شپږ اتیا کال هوت میاشتې پیدا شوی یم.
که په دې اړه ته وایي چې د تقسیم اوقات دی د کانکور د ازموینو لپاره څنګه برابر کړی و، د ورځې د څو ساعته درس ویلي، او کله چې د انتخاب کولو څومره دقیق انتخاب دی وکړو چې وتوانی دې پوهنځي ته لار پیدا کړي؟
موږ خپله د دې کانکور د دوران کې خو د اول وختو کې یو څه درس کم، یعنی تقریبا د ورځې به یا اووه ساعته یا شپږ ساعته به م درس ویلم. خو کله چې ژمی سو او د کانکور امتحان را نږدې کېده، نو په دې وخت کې موږ چې د خپل درسونه چې کوم وو، ما خپل د درسونه تقریبا تر دولس ساعته دیارلس ساعتو پورې د خپل درسونه ورسول، تر څو د یعنی کانکور ته ډېر کم وخت پاتې، تر څو د خپلې پوهنځۍ پورې ځان پرې ورسوم.
او مومن صاحب کدام را ته وایي د کامیابیدو زیره در باندې چا کړی وکور کې یک خپل د نتیجه چک کړی و؟
موږ یو کورس د موزشګا ولا پیږی کې مشته موږ درس ویلیم، نو پیږی کې یو خپل دایمو ګوستال چې په زور از نتیجه دیاري او د زکون کې اړیو.
مومن صاحب ساسې غږ قطع وصل کیږي که چیرته ملک موقعیت تغییر کړي چې موږ کولای شو ساسې غږ په سمه توګه باندې واورو، خبرې مو هم بشپړې واورو. موږ به هڅه وکړو چې بیا مومن صاحب سره اړیکه ونیسو، ځکه چې غږ ډېر قطع وصل راځي. اغلی نوري را سره وصل ده. اغلی نوري، تاسو هم ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو تمه و چې کم کال کې فارغ شئ، او په کم کال کې تمه و چې ته کانکور ازموینه ورکړي، او د خوخي پونځي د کمې او بشته غختل ورته بریالي شي چې لا تر اوسه پوری د کانکور کې د ګډون اجازه درکړل شوې ده او نتواني د لشي پانتون ته لار پیدا کړي.
هاي سلام علیکم علي سيارتا ته قدر منو من منو او د دې ته ته مله چې ټول څه شي او کین چې پر اوسه کال به نو د مکتب څخه پرې لري د فرست کال به د ژوند په شان ګان د کانکور از نه امریکا ولا او ما ته پوسه پونځي ژورنالیزم.
کدار ته وایي چې بانا جان دي د تیریکشن به چې پایلې لاند شي په کورنۍ کې موداسې څوګو چې هغه تمو تاسو ری اوځي فارغ شي او ځي کانکور از مینه ورکړي، هغه از مینه ورکړي او بریالي شوی دی یا نه شوی، خدا سی اوڅوک د شاوخوا کې و چې تاو کته لغالک او د دې خاطر باندې چې هغه حکومت ورته شرایط برابر کړي او غتوانی دلې د چې پاندون تلار پیدا کړي خو تنه شي کولای.
خپلوانو کې خو مو خدا سی کړی چې څخه څوک خو چې د مکتب باندې سم چې نو په خپل ګروپ کې یا په ستوري کې چې ترين به غلط و چې موږ هم د کانکور از مینه ورکول او نن دا زموږ فایل هم معلومه دي. نو دا ته ډیر سخت و او دا چې
مننه کور ودان بیرته به در سره وګرځم. استاد که تاسو ته راشو، ما مخکې یادونه وکړه چې دا ځینو کسانو په فیسبوک موږ ته لیکلي دي چې موږ واجد شرایط یو. واجد شرایط په څه معنا باندې او تر کومو نمرو پورې کسان بیا کولای شي چې هغه واجد شرایط ورته د کانکور په پایله کې ولیکي؟ دوی شخصي پانتونونو ته تلای شي، حرفوي زده کړو ته یې ورکوي، نیمالي ته یې ورکوي، دا څه ډول وضعیت وي؟
باندې شرایط یو څه تغییر کوي، خو هلته عمومي اصول دغسې ځین وخت وضع کېږي. یو څوک چې چیرته وکړلی شي، لکه د سلو نمرو نه که چیرته تاسو حساب کړئ چې له څلوېښتو نه پورته نمرې یوسي، نو هغوی د دې وړ بلل کېږي چې هغه پوهنتونونو ته ولاړ شي. اما پوهنتونونو کې د ظرفیت د جذب د ظرفیت نشتون له امله ټول کسان نه توانېږي چې هغه هلته بېلابېلو پوهنځیو ته ولاړ شي، یا دوی هغه انتخاب ډېر لوړ کړی وي، نمرې یې هم لوړې وي. نو بیا هغوی په دې خاطر باندې چې هغه د رواني اړخه هم ډېر مایوسه نه شي، او د دې تر څنګ له خصوصي پوهنتونونو سره هم یو څه مرسته وشي او هغوی ته د تګ لاره یو څه اسانه شي، نو دوی د دې وړ بلل کېږي چې دا کړلی شي چې خصوصي پوهنتونو ته ولاړ شي او په خصوصي پوهنتونو کې یو پوهنځی شروع کړي. خو داسې یو واضح میکانیزم تر اوسه پورې نشته چې یو زده کوونکی یا یو محصل د کانکور ازموینې څخه وروسته مستقیم د خصوصي پوهنتونو ته معرفي شي. هر څوک چې کوم خصوصي پوهنتون ته ځي، هغه مجبور ده چې خصوصي پوهنتون ته مراجعه وکړي او هلته خپله د خوښې پوهنځی وټاکي، او هغوی به د شمولیت یوه ازموینه د کانکور په ډول باندې لري، هغه ازموینه به ورته ورکوي او وروسته له هغې نه به هغه پوهنتون ته شاملېږي. په ځین خاصه حالتونو کې چې شاید سه کال په دې باره کې کوم تصمیم نیول شوی وي، اما تر اوسه پورې حداقل اعلان شوی نه ده، یا زه نه یم خبر چې دوی به تصمیم نیسي چې د پوهنتونونو څخه څه تخفیف ورته واخیستل شي.
او وردک صاحب، د حرفوي زده کړو په اړه راته وایست، نږدې 40,000 کسان بیا په دې کانکور کې بې پایلو دي، سره له دې چې نجونو په دې کانکور کې ګډون نه دی کړی، یعنې په سلهاوو نجونې د دې وړ وي چې کانکور کې ګډون وکړي، خو دوی هم ګډون نه دی کړی. بل طرف نه هلکان هم ډېر بې نتیجې دي. دوی څومره لکه وزارت د دې وړتیا لري چې دوی حرفوي زده کړو ته معرفي کړي؟ او افغانستان کې داسې مرکزونه شته، داسې ځایان شته چې دغه کسان ورشي پکې حرفوي زده کړې وکړي، علاوه د دې نه چې لوړ تحصیلات وکړي، یا داسې حقوق وایي، شریعت وایي، یا طب وایي، انجینري وایي؟
زده کړې یا حرفوي زده کړې په مجموع کې دا لکه ټول یو د ځنځیر غوندې باید وي، او هر برخه یې وکړې وي. موږ نشو کړلای چې زده کوونکي یا ځوانان یوازې په دې باندې تشویق کړو چې ورته وایي چې تاسو پوهنتونونه شروع کړئ، تاسو یا حرفوي زده کړې وکړئ. د ټولو ذهن کې دغه پوښتنه وي، او د ټولو سره دغه سوال وي چې زه کله دغه حرفوي زده کړو یا له زده کړو له نورو څانګو څخه فارغېږم، نو زه به څه کړم. دغه زده کړې یوه برخه شوله، او له زده کړو وروسته چې دوی لپاره څه پروګرام دی هغه بله برخه ده. موږ د زده کړو لپاره، د حرفوي زده کړو لپاره ځینې مرکز مخکې درلودل، بعضې اوس تړل شوي دي خو بعضې تر اوسه پورې هم شته دي. خو تر ټولو نه اساسي پوښتنه دغه ده چې کله چې دوی له حرفوي زده کړو څخه فارغېږي، آیا دوی ته د کار په مارکیټ کې کوم حداقل لومړیتوب ورکول کیږي او که نه؟ تاسو وګورئ، حداقل دولتي پروژې چې کومې تطبیق کیږي، هلته د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره آیا کوم لومړیتوب شته او که نه؟ چې موږ یې متاسفانه نه وینو. فرضاً په بېلابېلو هېوادونو کې د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره شرایط دغسې وي چې کومې پروژې چې تطبیق کیږي هلته د حرفوي زده کړو فارغ، لکه فرضاً برقی یا انجینری په برخه کې مرستیال یا نور دغسې کسان چې فارغېږي، نو د هغوی سرټیفیکیټ ته یا هغه سند ته ارزښت ورکول کیږي. هغه څوک کړلی شي چې په هغه پروژو کې کار وکړي چې دغه حرفوي زده کړو له انستیتونو یا هم له ادارو څخه فارغ شوي وي، چې متاسفانه دا شی په افغانستان کې موږ نه لرو. که یو څوک له حرفوي زده کړو هم فارغ شي، هغه بیا مجبور دی چې په خپل شخصي ظرفیت باندې ځان ته دنده پیدا کړي او خپل ژوند په مخ باندې یوسي. نو د حرفوي زده کړو لپاره د مراکزو یا د انستیتونو د جوړولو ترڅنګ، له هغوی چې کله فارغېږي او له هغه وروسته دوی باید څه وکړي، دغه شرایط ډېر زیات مهم دي چې دا کړلی شي ځوانانو ته انګېزه ورکړي چې که موږ نن له حرفوي زده کړو فارغ شو، نو سبا به موږ
وردک صاحب په لوړو زده کړو پوهنتونونو کې دا چالار پیدا کړی ده. دې ته هم که د کار مارکیټ ته وګورو، په کافي اندازه هم دا اوس کم ځوانان چې ډاکټران دي، انجینران دي، یا په نورو برخو کې زده کړې کړي دي، دوی د افغانستان د کار په مارکیټ کې بیکاره دي. لکه دواړو خواو ته فکر کوي دا ستونزه ده، یوازې حرفوي زده کړو ته به نه وي؟
و دا ستونزه دواړو خواو ته شته. ما مخکې یادونه وکړله چې ځوانان د زده کړو لپاره انګېزه نه لري. علت یې همدغه ده چې د ټولو ځوانانو سره همدغه پوښتنه ده چې کله زه له زده کړو فارغېږم، که حرفوي زده کړې دي، لوړې زده کړې دي یا نیمه لوړې زده کړې دي، له فراغت وروسته به زه په ټولنه کې یا د کار په مارکیټ کې خپل ځان ته ځای ته رقم پیدا کوم؟ متاسفانه چې په افغانستان کې له ډېر پخوانه شرایط هغسې نه و چې باید وای، یعنی ډېر ایډیال شرایط په تېره دوره کې هم موږ نه درلودل، خو لږ تر لږه ځینې ازموینې وې په بېلا برخه کې ځوانانو کار پیدا کولی شوی. اما اوسني رژیم کې تاسو ګورئ چې هلته زده کړې، رقابت، د استخدام اصول او رسمي پروسیجرونه ټول تقریبا لغو اعلان شوي دي، او په بېلابېلو برخو کې هغه څوک مقرریږي چې هغه ځینې نور شرایط ولري د زده کړو په ځای باندې، نو همدغه باعث شوي دي چې ځوانان اصلا زړه نه ښه کوي چې زده کړو ته مخه کړي. خوب په ټوله کې څوک چې هلته واکمن دي یا حاکم دي، دا داسې د یو کال یا د دوه کالونو کار نه دی چې دغه ستونزه حل شي. د دې لپاره باید اساسي پالیسی او پلان باید جوړ شي، او بېلابېلې ادارې په ګډه باید خپل مسؤلیتونه واخلي او هغه ترسره کړي. لکه د لوړو زده کړو وزارت شاید یوازینی دنده دغه وي چې هغه وکړلی شي چې د کار د مارکیټ هغه که څه د افغانستان د کار مارکیټ دی او که څه په سیمه کې دی یا حتی په نړیواله کچه دی د کار مارکیټ په کچه باندې هغسې مسلکي کسان وروزي چې هغه وکړلی شي خپله دنده هلته پیدا کړي او دنده په صحیح شکل په مخ باندې یوسي.
دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کیږي ورداک صاحب، فکر کوي دغه کسان چې اوس نوي پانتونونو ته کامیاب شوي دي 3-4 زره کسان دي، تیر کال هم په همدغه اندازه باندې کسان کامیاب شوي وو، که څه هم نجونې پکې نشته ده، خو دا ټول لیکان دي او زیاتره استادان چې د کابل پانتون په ګډون یې په نورو پانتونونو کې تدریس کولو دوی له افغانستانه وتلی دي. فکر کوي په کافي اندازه قدر په افغانستان کې شته ده چې بیا دغې ځوانانو ته تدریس وکړي او څنګه چې اړتیا ده لکه هر مسلک اړونده دوی هغه مسلکي روزنې ترلاسه کړي او بیرته وکولای شي په ټولنه کې خدمت وکړي؟
متاسفانه چې نه، موږ مخکې هم ډیری مسلکي کسان مو چې درلوده چې له افغانستانه هم وتلي نه وو، د زده کړو کچه په هغه برخه کې نه وه یا په هغه سویه باندې نه وه چې موږ وکړلی شو چې د افغانستان د کار مارکیټ او یا په نړیواله کچه چې کوم د کار مارکیټ دی هغه ته ماهر او مسلکي کسان وروزو. دا ستونزه له پخوا راپاتې ده او اوس ډیره زیاته شوله. مخکې موږ حداقل بیلابیلو ادارو د دې لپاره هڅه کړله چې دغه ستونزه راکمه شي، یعنی دا سمه ده چې موږ 100% په تیره دوره کې یا په جمهوریت کې په پوهنتونونو کې 100% نه وو کامیاب، اما لږ تر لږه 10% یا 40% یا 50% په ځینو برخو کې موږ ښې لاسته راوړنې درلودلې. ځوانان هلته سکالرشیپونو ته استول کېدل، استادان یا کدرونه چې هغوی د ماسټري او دکترا لپاره استول کېدل او د دوی زده کړو ته ارزښت ورکول کېدل چې راشي دلته خلک وروزي. متاسفانه چې اوس شرایط دغسې راغلل چې مسلکی کسانو ته کاری ساحه ډیره زیات تنگ شوله او هغوی بېله دې نه چې د برخه پرېږدي بل کوم آپشن یې نه درلوده. د دې تر څنګ په تیرو 3 کلونو کې به تاسو نه وي اورېدلي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د پوهنتونونو په رهبري کې یو مسلکي کس ټاکل شوی وي. د پوهنتونونو رهبري لکه تاسو چې یاده کړله دا یوازې یو اداري پوزیشن یا یو اداري بس نه ده چې هلته یو څوک راشي ځینې اداري چارې ترسره کړي. تر ټولو نه مهم دا ده چې یو څوک باید لکه لیدلوری یا هغه ویژن د یو پوهنتون لپاره یا د زده کړو لپاره ولري. اوس که چېرته تاسو پوښتنه وکړئ موږ خلک له پوهنتونونو فارغوو، بالاخره له دوی غاړو جوړ څه کړو؟ که په ډېرو څانګو کې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو د افغانستان دغه کسان چې اوس فارغه وایي ورته د کار په کوم ځای کې ورکوئ، په کومه رشته کې ورته کار ورکوئ، په دې برخه کې کوم واضح جواب موږ نشو ترلاسه کولی. ډېری څانګې داسې دي چې هغه په عامه اصطلاح باندې یو معقول سازی ته لکه ضرورت لري. موږ ځینې داسې څانګې هم لرو چې په هغې کې شاګردان فارغه وو چې په افغانستان کې هم هغې ته دنده نشته او په نوره نړۍ کې هم ورته دنده نشته. نو دا داسې د یوې ادارې او د یو کال یا د 4 ورځو خبره نه ده. د دې لپاره مختلف ادارې او باید لاس سره ورکړو په ګډه باندې دې لپاره کار وکړو چې له بنسټ نه یا له اساس نه د ستونزه حل شي. غیر له هغې نه که موږ یوازې په دې باندې اکتفا وکړو چې زموږ ځوانان فرضاً 100,000 کسان امتحان ورکړ که ټول هم پوهنتون ته شامل شي، دا ټول له پوهنتون نه فارغ شي، بالاخره موږ به دوی سره څه کوو؟ دا صحیح خبره ده چې موږ نشو کړلی چې ټول فارغان په دولتي وظیفو باندې یا ته ورکړو او ټولو ته دولتي وظیفې ورکړو، اما دولت دې مسؤلیت لري چې زمینه ورته برابره کړي. هلته بېلابېلې حتی نړیوالې کمپنۍ، سیمه ایزې کمپنۍ راشي، سرمایه گذاری وکړي او دوی کار وکړي، یا حتی که چېرته موږ مسلکي خلک وروزو هغوی د هیواد نه بهر ته ولیږو. تاسو د اوس خپل څنګ کې پاکستان مثلا ګورئ، هند ګورئ، بنگلادش چې دموږه د خلکو شاید هیڅ په نظر باندې را نشي، هغوی په زرګونو مسلکي کسان نړیوال د کار مارکیټ ته لیږي، اروپا ته، امریکا ته، نورو ټولو هیوادونو ته هغهلته کار کوي او ګټه یې بېرته خپل هیواد ته رسیږي. نو په دې کې اساسي او مسلکي کسان له خانه کار پکار ده. هغه کسان چې هغوی یوازې لکه له بده مرغه د موږ د لوړو زده کړو وزیر چې یو وخت وویل چې یوازې بمونه یې پټو کړي وي، دا د هغې خلکو کار نه ده او هغوی نشي کولی چې دا کار ترسره کړي. نو دلته مسلکي کسان ته اړتیا ده چې تر څو پوره تعهد سره او پښمنتیا سره د ټولو په همغږي باندې دغه ستونزې ته د حل
مننه کور ودان وردک سپ تاسو بیر سره وګرځم سمسور جانه که تاسو ته راشم ځینې اندېښنې شته دي کله چې طالبان واک ته ورسېدل هغه کسانو چې په حقوقو کې زده کړې کولې یو څه ورخطا وو هغه مهال ویلي چې د طالبانو حکومت ځکه چې ډېره برخه یې په دیني علومو باندې اتکا کوي او قانون په افغانستان کې په یو ډول باندې لغوه شو نور نه پلي کېږي تا سره د اندېښنه نشته ده که چیرې د استاد خبره فارغ شي دنده به درته نه پیدا کېږي یا دغه څلور کاله چې په مخ کې لري څه به پکې وایي په دې اړه دې لږ مطالعه کړې ده ځان دې خبر کړی دی او داسې اندېښمن خو نه یې که چېرته زه فارغ شم حقوقو کې زده کړې وکړم څارنوال شم قاضي شم بیا به ماته دنده نه وي
بالکل نه تر اوسه پورې که وګورو ما ته خپله ډېرو زیاتو که ملګري همسنچیان زیات نه مې دا اورېدلي دي وایي اوس خو د طالبانو وطن دی او شریعت به درد خوري که څه ما ته وایي که نه حقوق به درد نه خوري خو زما خپله فکر داسې ده ځکه که یو هېواد جوړو زمونږ خپل وطن لپاره کار کوو مونږ یوازې د وظیفې له لارې نشو کولی چې دنده ولرو مونږ به هېواد جوړ کړو ډېرې زیاتې لارې چارې دي ممکن کولی شو خپل هېواد جوړ کړو زه اصلا نه غواړم د پیسو لپاره یا د دندې لپاره یوازې زده کړه وکړم زه غواړم پوه شم علم دی باید علم حاصل کړو خپل هېواد ته باید د څنګه خدمت وکړو که د حقوقو نه لارې غواړم یو ښه ډیپلوماټ شم غواړم یو هېواد یو ښه ډیپلوماټ ولري که وګورو زموږ هېواد ډاکټر ښه ډاکټر ته ضرورت لري ښه ډیپلوماټ ته ضرورت لري یو ښه انجینر ته ضرورت لري ځکه هېواد مو بدبختانه باید ووایو چې ډېر پرمختللی نه دی هر لیګانه ورته ضرورت شته چې کار ورته وشي او که نه که وغواړو د پیسو لپاره د دندو لپاره ډېرې نورې لارې چارې هم شته دي داسې معمول ګرځېدلی ځکه زموږ په هېواد کې مهارتونه زیاتره خلکو زیات سکل زده دي خو پیسې ګټل او دا په صنعت باندې زه فکر کوم نه ده چې یوازې پوهنتون ووایي او د پیسو لپاره
او سمسور څومره دې ته لیواله یې چې ځکه چې ستاسې پوهنتون به یو څو میاشتې وروسته پیلېږي په فکر کوم په سنبله کې به پیلېږي تاسې به په سنبلې میاشت کې ځئ پوهنتون ته چې لاړ شئ پوهنتون ته د ټولګیوال دې وګوري استادان دې وګوري څومره دې کار ته لیواله یې ورخطا یې او په تمه یې چې دغه وخت زر راورسېږي
تیرو څو میاشتو ورته زیات خوشبخت او خوشاله وم د یو فکر مې ورته و دې شانو ته ځکه غوښتل مې چې خپل پوهنتون چې خپل د خوښې پوهنځی مې غوښتل مې په کې زده کړې وکړم خپل د یو خوښې پوهنتون ته چې د ننګرهار پوهنتون غوښتل مې چې دا ارمان مې باید په خپلو سترګو ورم دا وړه کامیابي ځکه زما لپاره اوس به دا داسې شي لکه زما د کامیابۍ د زینې ته یو لومړی او دومه پوړۍ شولې زما بیسک تهداف باید همدا جوړوي
ډېره مننه را سره اوسه بېرته به راشو تاسې ته اغلی نوري ته به ورشو شبانه جانې که ته راته ووایې داسې ټول لیواله دي دغې ورځې ته پتم و دوی به لکه هلکان به کولی شي چې لاړ شي خپلې دغه هیلې پوره کړي تاسې نجونې راته ووایاست چې یوازې ته نه ستا په څېر باندې په سلهاو په زرهاو انجونې همدغسې ورځې شمارلی چې دوی وکولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي په تمه دی چې فارغه شي کله چې په کور کې ناست یې دغه وضعیت ګوري هلکان خوشحاله دي او تاسې نه شئ کولی څه احساس لري څه دې په ذهن کې ګرځي څه فکر کوي د دې په اړه
نو زه خپله ډېر د نجلۍ احساس لرم او دا احساس کوم او کله کله وایم چې ښه به وي نور او بیا بالخصوص په افغانستان کې هېڅ نجلۍ ونه زېږېږي در سره مینه ولري نو د زوی نه به برخې وي ځکه هېڅ حاکم نه لري هېڅ هغه کوم څه چې زړی غواړي هغه نشي کولی یو زه هغه نه هم حکومت نو ډېر بد احساس لرم او کله کله وایم چې تاسو د نجلۍ نه وایي زه هلک وایي
شبانه جان ستاسې په اړه کې کوم ستونزه ده نن اتما نه افغانستان کې شبکې صحیح کار نه کوي ځکه چې موږ د دې دواړو مېلمنو ټلیفوني اړیکې ډېرې زیاتې خرابې دي شبانه جان ستا غږ ډېر قطع وصل راځي که لږ د موقعیت تغیر کړي بیا سره خبرې وکړي
نهلی شتم او زه یوازې نه زه کله کله وایم چې کاش زه نجلۍ نه وای حالت وای نن ورځ محمد د ژوند درلودم د مې زده کړې کولې
مننه مننه شبانه جانې بل تخنیکي همکارانو هیله کوم چې دغه دواړو مېلمنو ته یو ځل بیا زنګ ووهي او ورسره مطمئنه کړي چې د دوی ستونزه چیرته ده ځکه چې موږ ونه توانېدلو په د دوی خبرې په سمه توګه باندې واورو، یا په ټلیفون کې څه ستونزه ده، او یا هم چې د دوی موقعیت غوره نه دی که دوی لږ سم ځای کې ودرېږي، موږ به د دوی غږ په سمه توګه باندې واورو، خبرې به یې هم واورو. وردګ صاحب، که بیرته تاسې ته راشم، دغه د نجونو نه ګډون په کانکور کې یا په ټوله کې له دغې پروسې د نجونو محرومول، که موږ چېرته له ښوونځي نه فارغینو نه لرو خو معلومه ده چې کانکور ته کس نه لرو، که کانکور کې نجونې ګډون ونه کړي پوهنتون ته موږ هلته بیرته دغه نشو ورکولی، کسان نشو ورکولی. که چیرې دغه نجونې همداسې متواترې له کانکور نه حذف شي، له ښوونځیو نه فارغې نه شي، پوهنتونونو ته لاړې نه شي، څومره اغېز کولی شي؟ او ستاسې په فکر دا الکانو ته چانس برابروي که نه؟ وضعیت له هغې نه هم بتروي چې الکانو ته به یوازې میدان خلاص وي، رقابت به نه وي، او هغوی به په ډېرو کمو نمرو کولی شي پوهنتونونو ته بریالی شي، او هغه رقابت او دغه حس چې یو ځوان کې چې دا باید درس وایي، سخت کار وکړي، دا څومره وژني؟ نه یوازې نجونو کې، الکانو کې څومره وژني؟
مننه. مخکې هم یادواري وکړله چې اصلی هدف دا نه دی چې موږ یو څوک له پوهنتون نه باید فارغ کړو، ټول پوهنتون ته کامیاب کړو، بیا ټول لیسانس کړو، یا ټول ماستران او ډاکتران کړو. دا اصلی هدف نه ده. موږ باید مسلکي خلک وروزو، ولو که د هغوی سند لیسانس هم وي، هیڅ ماستر هم نشي، اما چې مسلکي وي، خپله برخه کې وکړلی شي، عملا کار وکړي، دا یوه لاسته راوړنه ده. نظر دې ته چې موږ وایو چې ټول خلک باید پوهنتونونو ته کامیاب شي، دا ډېر ښه ټارګیټ نه ده که هر څوک یې د ځان لپاره ولري، ځکه هدف باید دغه وي، لکه مخکې چې دغه یو ځوان وویل چې یعنی هدف وظیفه نه ده. اما یو څوک باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې وظیفه په فرعي کارونو کې راشي، یعنی په خپله څانګه کې دومره باید رسېدلی وي. که دا هدف وګرځوو، دا خو د موږ او تاسو اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت په یوه ورځ کې پوره کړ. هغوی ازموینه واخیستله تقریبا د 15,000 کسانو څخه، او هغوی ته د ماستری او دکترا سندونه ورکړل بدون له دې نه چې یوه ورځ په ټولګي کې کښېني. اما تاسو ګورئ چې عملا هیڅ څه هم ورسره بدل شوي نه دي. کله چې یو هیواد کولی شي چې په یوه ورځ کې 15,000 پورې ماستران او ډاکتران تولید کړي، نو د هغې هیواد په ژوند کې او په حکومتداري کې په هر څه کې باید یو مثبت تغییر راشي، ځکه دا ډېر لوړ ظرفیت ده. اما موږ ګورو چې هیڅ هم هلته نه دي شوي. دویمه کومه مسله چې مهمه ده، هغه دا ده چې دلته یوازې د نجونو ښوونځي نه تړل شوي. د دې سره موږ د زده کړو یا د تعلیمي او تحصیلي پروګرام کوم بنسټونه چې دي هغه نړولي دي. د بېلګې په ډول باندې تاسو دغه اوس د افغانستان له پوهنتونونو نه تر 2000 پورې استادان محروم کړي دي، یوازې په دغه جرم باندې چې هغه ښځې دي، د موږ او تاسو خویندې دي. اما دا داسې نه ده چې تاسو کله یو استاد په کور کړئ د هغې بدیل تاسو څوک لرئ، هیڅوک هم نه لري. نو کله چې تاسو د افغانستان له پوهنتونو نه په خپل لاس باندې تر 2000 پورې مسلکي کسان وباسئ او په ځای باندې، نو طبعا چې غیر مسلکي کسان راځي، هغوی 40 کاله دلته زحمت ایستلی و، کار یې کړی و، او په خپله برخه کې پوره رسېدلي کادرونه وو. نو 2000 کسان تاسو په خپل لاس له پوهنتون نه ایستلی دي، نو طبعا چې دلته د تحصیلاتو هغه کوم اساس چې و هغه تاسو ورسره له منځه وړی ده. تر 2000 نه ډېر زیات استادان تاسو دې ته مجبور کړي دي چې هغه وطن پرېږدي. د دې تر څنګ کله چې تاسو د نجونو تعلیم او تحصیل مخه ونیسئ، په دې استادانو کې چې ټول یې لوستي دي، او په دې کدرونو کې غیر له استادان نه، که ډاکتران دي، که انجینران دي، که د نورو برخو متخصصین دي، هغوی ټول لوستي خلک دي. هغوی نه غواړي چې د هغوی لوران او خویندې هغه بېسواده پاتې شي. هغوی ډېر یو کم امکان هم که چېرته ولري، هغه د خپلو اولادونو په خاطر باندې وطن پرېږدي او خپل لورانو باندې بیرون تعلیم او تحصیل کوي، چې بیرته د تاوان هم عام ولس ته رسېږي، او علت یې خپله دغه کسان دي چې اوس په واک کې دي. موږ متاسفانه همیشه دا یوه خبره یادوو چې د دغه موضوع تاثیر ډېر لږ وښیي، چې ښوونځي خلاص دي خو یوازې په نجونو باندې تړل شوي دي، پوهنتونونه خلاص دي خو یوازې د نجونو لپاره تړل شوي دي. دا په خپله باندې موږ اصلي کومه مسله چې د هغه د تعلیم او تحصیل د اساس او د بنسټ نړول دي، د هغې نه موږ منحرف کوي، او موږ فکر کړو چې یعنې ډېر غټ څه نه دي شوي. موږ ډیر غټ تاوان نه دی کړی. اما تاسو په تیرو درې کلونو کې وینئ چې تاسو د هلکانو شمیر په کانکور ازموینه کې دومره کم شوی دی چې نشئ کړلی چې د شپې کانکور ازموینه واخلئ. په تیرو شلو کلونو کې چې لږ تر لږه زموږ په یاد کېږي، هیڅ کال هم نه دی شوي چې ازموینه دې نه وي اخیستل شوې، په دې خاطر باندې چې داوطلبان کم دي. اما له بده مرغه څوک چې اوس په واک کې دي، هغوی هیڅکله هم خپل سر ګریوان ته ټیټ نه کړ او په دې باندې فکر ونه کړ چې د کومه لاره باندې چې زه روان یم بالاخره دا به چیرته ځي. دلته مثلا تاسو اوس یادونه وکړه د یو ورور چې په ننګرهار پوهنتون ته کامیاب شوی دی. په ننګرهار پوهنتون کې داسې یو پوهنځی چې هغه نږدې په څلوېښت کاله یا دېرش کاله مخې نه لري، یو دپارتمنت چې د اصولو له مخې نه څلور کسه کدري غړي باید ولري، هغه دوه کسه کدري غړي لري. یعنی تاسو په دوه کسانو مسلکي کسانو باندې څنګه یو چاته څلوېښت یا پنځوس مضامین د څلورو کلونو لپاره تدریسوئ؟ او د نورو زده کړو لپاره هم تاسو هیڅ کوم پروګرام ورته ونه لرئ. نو طبعا دغه ستونزه چې کومه اوس ده، دا یوازې د نجونو ستونزه نه ده، دا په افغانستان کې د تعلیم او د تحصیل د بنسټونو نړول دي. او که مخه یې ونه نیول شي، لکه تیرو کالونو کې چې و، موږ به بیا مجبور وو چې د حتی د ډېرې ابتدایي تداوی لپاره یا یو ډېر ابتدایي مسلکي کار لپاره موږ د هیواد نه بهر یو بل چیرته ولاړ شو او د هغوی کومک وغواړو. نو دا ستونزه عمومي ده او تاثیر به هم په ټولو باندې وي.
مننه مننه کورودان وردک صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. ور به شو مومنده که اوس ما غږ لري، مهرباني مخکې ستاسې خبرې قطع شوې، لنډ کړه ته په دې ووایي چې ستا لیوالتیا څومره ده چې وکولای شي د پوهنتون لومړۍ ورځې وګوري، پوهنتون ته لاړ شي، او تصمیم دې څه د څه غوندې څه به ځان سره پوهنتون ته وړي په هغه ورځ؟
مو خو خپل دري کوم پوهنځی ته شنه کوم یو دي ټپ پوهنځی ته نوې دل لپاره خامو خریم یو ولتیا زیاته ولا، او دري کوم پوهنتون کومه مرحله چې تقریبا دري زون شله یو دشي مرحله تقریبا نوې مرحله ده، نو خامو خلی ولتیا ورته زیاته وي. دري یا بل دش د مو خو مکتب ته تب شي، یعنی کوټ نه دی او وش مو پوهنتون ته تقریبا یعنی یو بل ولایت ته پوهنتون کې، نو خامو خل زون بدلیږي ورته.
اتمن تصمیم لري چې لیلی ته لاړ شي.
بالکل.
پښتنه د کړي د چې په لیلی کې ژوند څنګه ده، لدین خبرې چلته په ژوند څنګه تیریږي، او د دې څومره لیوالتیا لري چې لکه کوټه کې نور ملګری پیدا کړي، الته ورسره ګډ ژوند وکړي، ځان ته خپل اشپزي وکړي، کالي ومینځي، اوتوي کې د بنوې ژوند وی، په دې فکر کړي؟
بالکل. ځکه دا مثلا زه اوس خوست په پانتون ته ملار پیدا کړی ده، او زه هم د لوګر ولایت، نو خامو خا خوست پانتون ته چې زم هلته خوځون ورده شي څوک مثلا یا پیزنم نه، یا موږ خپل خپلوان یا یې نه یې، نو خامو خا به لیلی کې اوسېږو.
مننه. که په دې اړه راته ووایې، دې کانکور کې نجونې نوې، ستاسې په کور کې خورکۍ مو یا داسې خپلوانو کې مو داسې نجونې وې چې هغوی دولسم د فارغې وې خو دوی نه دې توانېدلې چې د کانکور کې ازموینه ورکړي، کله چې ته بریالی شوې ټول کورنۍ به درته خوشحاله وه، خپله به هم خوشحاله وې، هغه نجونو په اړه راته ووایا دوی څنګه وې، یو څومره کورنۍ ورته خفه وې چې دوی نه دې توانېدلې د کانکور کې ګډون وکړي؟
بالکل. ما خپله دوه خوریا تقریبا په یو وخت کې وړه کې ده، او بله چې دا تقریبا هغه څلورم ټولګي کې ده، اوس څلورم ټولګي کې درسونه لولیم، او بل شي د موږ خپل د یادې ترلور یا د ماما لور د شي نه وشي د کانکور امتحان یا دولسم اخلاص کړي وو.
خو په ټوله کې په افغانستان کې ډېر نجونې له زده کړو پاتې دي، ستا غوښتنه د طالبانو حکومت نه په دې برخه کې څه ده؟ ځکه چې که ته کولی شي خوشحاله شي کله پوهنتون ته کامیابیږي بیا فارغیږي او یو نوم پیدا کوي چې تا ته به خلک ډاکټر وایي، دا هیله د نجونو لپاره نه کوي؟
بالکل. ځکه نجونې هم چې دي افغانستان د جامعې چې ده یو عضو ده یو برخه ده، نو که څومره حق چې یو نارینه لري هغومره یو ښځینه هم لري، نو د دې لپاره باید ښځو ته هم په کانکور کې برخه ورکول شي. بعضې دې پوهنځۍ دي چې هغه حتمي دي چې باید نجونو ته پکې برخه ورکول شي، مثلا طبي برخه ده، په هغه برخه کې خو یوازې نارینه نه شي کولی شي، طبي برخه په مخ بوزي تر څو ښځینه نه وي. مثلا بعضې داسې بخشونه دي چې هغه بیخي په نارینه پورې اړه نه لري په طبي بخشو کې، نو باید ښځینه موجود ولري.
او غوښتنه دې په دې برخه کې د طالبان د حکومت نه څه ده چې څومره باید نجونې وکولای شي په دې برخه کې فعال اوسي؟ او د خپل ولایت په اړه ته وایي، هلته ښځینه ډاکټرانې په کافي اندازه بیا شته ده؟
لوګر ولایت خو تقریبا شته، یو مرکزي ولایت ده، نو یو تیم امکانات شته. په بعضې داسې ولایتونه دي چې یعنې مرکز نه لري، نو په هغې کې خامخا امکانات کم وي. خپله لوګر ولایت کې امکانات شته، ځکه مرکز ته نږدې ده کابل ته.
او دا هم که راته وایي چې ته بس جراح ډاکټر کېږي، داخلي ډاکټر کېږي، به دا معلومه ده که دا به وروسته معلومیږي؟
دا تقریبا یعنی وخت ته یو څه تریغه پورې، نو بیا به هلته بیا وټاکو.
او ستا شوق څه ده؟
شوق خپل جراحي سره ده.
خدای دې ورته ورسوه. مننه کورودان سمی الله مومن ده چې له لوګر نه چې د شیخ زاید پانتون خوست د خوست شیخ زاید پانتون ته پوهنځي ته بریالی شوی، بیا دې درته مبارک وي. کورنۍ ته دې هم هیله ده چې وکولی شي افغانستان ته خدمت وکړي. وربشو سمسور ته، سمسور که ته راته وایي چې ستاسي په کورنۍ کې په شاوخوا ګاونډ کې خپلوانو کې داسې نجونې وي چې دوی نه دي توانېدلي کانکور کې ګډون وکړي، او ستا خوشحالي در سره هغوی بیا هم لمانځلې وي؟
زموږ خپله په کورنۍ کې په چمګاون کې هم داسې څوک نه ول چې د ښوونځي نه دي پاره شوي، بیا د ازموین د مونږ ته بیا مبارکي راکړې. چمګاون کې هم داسې څوک نشته، واقعیت د خفګان ځای ده چې داسې څوک نه لرو. او د حاکم نظام نه همدا غوښتنه ده، ځکه هیڅوک او هیڅ فرد نه شي کولی چې یو چا د ژوند سره لوبې وکړي. دا یو چا د ژوند سره لوبې کول دي. یو هر انسان هدف لري، خپل آینده ته خوبونه لري، او باید اجازه ورکړل شي چې خپل خوبونه او خپل آینده ته کار وکړي.
او سمسور ته به هم زه لیلیې ته همداسې ده؟
بالکل، او قسم زمون کور په کابل کې ده، او باید لیلیې ته ځم لاړ شي.
پوښتنه دې کړې ده چې هلته به هغې ته ثبت نام څنګه وي، مصرف به تاسې کوئ، دغه پانتون به یې در کړي؟ پوښتنه دې کړې څنګه دي شرایط هلته؟
لږ څه مې کړي چې هر پوهنځی خپل ځان ته لیلیه لري، خپل اطاق لري، او اطاق کې به یو څو ملګري. خو نور د ثبت نام او د دې په اړه مې تر اوسه لا پوښتنه نه ده کړې، ځکه هغه چې بیا یو ځل پوهنتون ته مراجعه وکړو بیا به هلته موږ پرې پوه شو.
روسي خبره د صدا د طالبانو حکومت نه دی غوښتنه صدا غوښندې چې نه توانېدلې کانکور کې ګډون وکړي، هغه ته دی هغه ته څه ویل غواړي؟
د حاکم نظام نه مې غوښتنه هم ده، ځکه هیڅ ټولنه هیواد نشي کولی چې یوازې په الکانو یا په نارینه باندې جوړ شي. ټولنې ته هم پکې ضرورت شته، ځکه ځینې پوهان او دوی بیا وایي چې ښځه په یو لاس زانګو په بل لاس ټوله نړۍ زنګوي، ځکه د یو انسان یا د یو ماشوم لومړی ښوونکي یا روزونکي چې دا همدغه مور ده، همدغه به ښځه به وي. ځکه که په یو ښځه کې چې په یو کورنۍ کې چې یو ښځه یا یو مېرمن بې تعلیم واوسي، نو داسې په دې معنی ده چې ټوله کورنۍ بې معنا بې تعلیمه شوله. نو باید اجازه ورکړل شي، او باید څومره زر کېږي، ځکه د حاکم نظام زیات وخت چې راغلی دی، درې کاله تقریبا پوره کېږي چې د نجونو په مخ ښوونځي تړل شوي دي. څومره زر کېږي باید لاړ شي، همدغه پلرونه ورونه همدغه ټولنه هم باید د دې لپاره غږ جګ کړي چې څومره زر کولی شي د عصري زده کړو د لوړو زده کړو لپاره ورته اجازه ورکړل شي.
مدنه کورودان سمسور اسد و چې دوی د ننګرهار پانتون د حقوقو پوهنځي ته بریالي شوي دي. وربشو اغلی نوري ته شبانه جانې اوس به ستا اړیکه اتمن ښه شوي وي. ګوري چې زیاتره کسان چې موږ سره دلته پروګرام کې وو یا هغوی چې د افغانستان په هر ولایت کې دي، دوی توانېدلی دي په ښو نمرو باندې کامیاب شي، څه فکر کوي د نجونو نشتون د هلکانو ته څومره فرصت ورکړی دی چې دوی وتوانېږي د خپلو خوښو پوهنځیو ته لاړ شي؟ بله شبانه جانې،
په سلو کې 90% فرصت ورکړی.
او په دې اړه باندې که راته وایي، دا څومره تا ته سخته وه چې کله کانکور پایلې اعلان شوې تاسې پکې نه وئ، په دې اړه باندې خپل خفګان دې کومه کتابچه کې لیکلی د یا په دې وخت کې ځي هغه د ښوونځي خاطرې دې راخلي هغې ته دې کتل، څه داسې کار دې وکړه کله چې ودې کتل چې هلکان خوشحاله دي خو ته دغې خوشحالۍ کې نه یې؟
اول خو مې ټولو ملګرو ته تسلیت ورکړ، او دا مې ورته وویل چې هېڅکله ناهیلي کېږئ مه، همې
مهربانه شي او رسلغه ما ده خد
شبا جلسه سړی کې لام سون زی دی په ډېر بخنه سره چې موږ نشو کولای ساسه خبرې واورو هله من دیو چې په بل پروګرام کې بیا وکولای شو ساسه خبرې په سماتو غواورو تاسو هم یو خموقه ځان ته وټاکئ ورډک سپ کې تاسو ته بیرته راشمه اوس مال چې کانکور پایلې لاندې شوې دین جونې پکې نشته دا او په پانتونونو کې لکسنګ چې تاسو مخ کې دا ونه وکړه کافي ظرفیت هم نشته چې د غزوانان وروزی خو ځوانان تللی دي او داسې نه ده چې اوس ظرفیت موږ نه لرو ژوند ولاړ ده څه کول پکار دي څه وشي دغه ځوانان څه وکړي که دوی ته یوازې هغه کسان چې دیني زده کړې کړي هغه تدریس کوي دا ځوانان خپله څومره مطالعه وکړي چې وکولی شي حداقل که چېرته پوهنتونونه فارغېږي دغه یو څه مطمئن کړي ځان چې دوی کولی شي مارکیټ کې ځان ته ځای پیدا کړي دنده پیدا کړي
ټول نو مهمه دا ده چې اوس لدې کمرغه نړۍ هغه پخوانی نړۍ نه ده نو دوی ټول انټرنیټ ته لاسرسی لري یا پوهنتون ته انټرنیټ ته لاسرسی لري د دوی فکر باید داسې وي چې د استادانو د څنګ هلته چې څوک دوی ته تدریس کوي طبعا چې زحمت به ورسره وباسي دوی په خپله برخه کې مطالعه وکړي بلابل آنلاین کورسونه واخلي د آنلاین زده کړو لپاره ډېر زیات پلیټفورمونه شته دي په ځای د دې چې په فیسبوک ټیک ټاک انسټاګرام او دغه شیانو کې خپل وخت ضایع کوي هغه د ټول اضافه مطالعې ته ورکړي په هره برخه کې مسلکي پروګرامونه شته دي او د نړۍ له بېلابېلو برخو نه مسلکي استادان هغه تدریس کوي نو که چېرته دوی وکړلی شي چې په خپله څانګه کې د پوهنتون د زده کړو تر څنګ نور زده کړې په آنلاین شکل باندې وکړي نو دا به دوی سره ډېر زیات کومک شي د ما د ټولو ځوانانو نه غوښتنه دغه ده چې خپل زده کړې یوازې په دغه نیت باندې ونه کا چې سبا وکړلی شي په افغانستان کې دنده پیدا کړه یا د افغانستان په کچه باندې خپل ظرفیت لوړ کړه دوی سره فکر باید دغه وي چې دوی وکړلی شي سبا د افغانستان نه بیرون په نړیوالو کمپنیو نړیوالو موسساتو او نورو نړیوالو ادارو کې خپل ځان ته دنده پیدا کړی نو غوی سره ټول نه مهم شی چې دی اولین ژبه ده نو که چېرته زموږ ټول ځوانان د پوهنتون په دوره کې انګلیسي زده کړي هم په آنلاین بڑه او هم په کورسونو کې هم امکانات شته دي نو دا به دوی سره کومک وکړي چې خپل څانګه کې د استادانو نه بغیر د نورو آنلاین پلیټفورمونو نه استفاده وکړي ځانونه ښه ورسوي په دویم قدم کې به دا باعث شي چې دوی وکړلی شي چې ښه اړیکه له بهر نړۍ سره له خلکو سره ولري تر څو ځان ته هلته کار ماستری دکترا نور زده کړې ځان ته برابرې کړي نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې خپل زده کړې وکړي د زده کړو تر څنګ آنلاین زده کړو ته هم مخه وکړه انګلیسي ژبه حتما باید پوهنتون له فراغت نه مخکې زده کړه او فکر یې په دې ډول وي که چېرته موږ ته څوک په افغانستان کې دنده نه راکوي شرایط په افغانستان کې برابر نه وي موږ باید دا ظرفیت ولرو چې له افغانستان نه بیرون هم ځان ته دنده پیدا کړو په هره څانګه کې چې وي دا ظرفیت موږ باید په ځان کې پیدا کړو او د دې لپاره باید کار وکړو
لنډو کې کدام راته وایست کانکور لپاره خو لکه دغه یو کال نیم کال ټول ځوانان هم دې ته ځانګړې کړی و چې په ساعتونو درس وایي دولس ساعته څوارلس ساعته ته ځینې کسان وایي پنځلس ساعته درس ویلی دی لنډ کې راته وایي چې پوهنتون دوره کې څومره ضرور ده چې هم اضافي مطالعه وشي او هم پوهنتون درسونه باندې هغه محصل متمرکز وي
موږ په افغانستان کې وزنې ستونزه چې لرو هغه د وخت نه مدیریت ده که چېرته ځوانان وکړلی شي خپل وخت مدیریت کړي هر ورځ حداقل یو ساعت دوی خپل مطالعې ته او خپل ظرفیت لوړولو ته ورکړي په دوامداره توګه باندې خپل درسونه تعقیب کړي نو هیڅ ستونزه به ونه لري هم په پوهنتون کې کامیاب شي او هم به خپل ظرفیت ښه لوړ کړي وي
مننه کور ودانو ساتې وخت تمام دی له تاسو تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت
توما کمی سود کمی سود.